سلور بجیش پی احمد شبریم دازدی ردو دادی سات پخپراوانه که ستاسو کربا تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. ورانی با واوری چلا کابل دا سولی دا پلاوی سفر دوهی تا زنده دلی دی علت تخنیکی یدیشی در خبرو نورستا پا دیاره تفصیل در کو. خبرونه سالی محمد سالی آوروی.
د ننګرهار والی وای د پاکستان لخوا د افغانستان په خاورې کې د ننه د تاسیساتو جوړولو هڅه ښکاره سرغړونه ده. په بدخشان کې وی ټرافیکي پیښه دوه کسان مړه کړي. د ترکمنستان روغتونونه په هغو ناروغانو ډک دي چې د کورونا وایرس نښې لري. یو حکومتي سرچینه وی قطر ته د افغانستان د حکومت د مرکزي هیات سفر وځنډید. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شوله ډډه کوله، نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سفر په قطر کې د طالبانو د مرکزي پلاوی د نه بشپړېدو له کبله ځنډیدلی دی. تفصیل وروسته. د ننګرهار والی وایي د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې دننه د تاسیساتو جوړولو هڅه ښکاره سرغړونه ده. دې رند کرښې ته څیرمه د مومندرې ولسوالۍ په غوړکي سیمه کې برایي د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په جګړه واوښتل چې یو سرحدي سرتیری ووژل سو. ضیاءالحق امرخیل نن په یو ویډیو پیغام کې دغه تحرکات ښکاره تجاوز وباله.
دا یو ښکاره تجاوز هغه بین المللي میثاقونو خلاف کړنه وه. موږ یې غندو، اطمینان ورکوو د افغانستان ولس ته چې زموږ سرحدي ځواکونه به د خپلې خاورې څخه د خپل عزت څخه په کلکه باندې دفاع کوي.
د ننګرهار والی نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان د تحرکاتو په مخنیوي کې همکاري وکړي. پاکستان د دې موضوع په اړه لا تبصره نه ده کړې. په بدخشان ولایت کې یوې ټرافیکي پیښې دوه کسان مړه او شپږ نور ټپیان کړل. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته ویل چې پیښه نن په یفتلی پایین ولسوالۍ کې شوې.
یو سراچه ډوله موټر غوښتل د سورن کلي یو ناروغ د یفتل پایان ولسوالۍ مرکز ته ولېږدوي چې له بده مرغه موټر له لارې اوښتی دی.
په مړو کې یو ماشوم او یوه ښځه ده. د سړکونو تنګوالی، د چلوونکو بېغوري او د ټرافیکي قوانینو نه رعایت په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د زیاتوالي عمده علت ګڼل کیږي. د افغانستان پیژندل سوی شاعرې همیرا نګهت دستګیرزاده د ناروغۍ له کبله په هالنډ کې ساور کړه. د هغې د کورنۍ غړو او خپلوانو دا خبره تایید کړې ده. شاعر او لیکوال پرویز کاوان نن ازادي راډیو ته ویل چې میرمن دستګیرزاده له څه مودې ناروغه وه.
سالها با درد جانکاهی
سو کله د سختو دردونو په وړاندې مبارزه وکړه او کلونه د ناروغي په بستر حمله لیکلو لاسوانه خست. لیکنه وکړه او د افغانستان د شعر په برخه کې ارزښتناک میراث ترې پاتې شو.
همیرا نگهت دستگیرزاده چې د مړینې پر وخت شپېته کلنه ول سو کلونو په سرطان ناروغي اخته و. د ترکمنستان روغتونونه په هغو ناروغانو ډک دي چې د کورونا وایرس نښې لري. حکومت بیا هم ټینګار کوي چې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د ازادي راډیو د ترکمنۍ څنګه خبریال د پلازمینې اشقابد روغتیایي چارواکو په حواله وایي چې په تیرو دریو اونیو کې وضعیت خراب او د ناروغانو شمېر زیات شوی دی. روغتیایي کارکوونکي شکایت لري چې په تیرو دوو اونیو کې د تجرید په مرکزونو کې د کار کولو اجازه نه ده ورکول شوې. دوی ادعا کړي چې په خپلو پیسو یې د خوندیتوب وسایل رانیولي دي. د ترکمنستان حکومت وایي تر سید کرونا وایرس کوم مثبت پیښه نه ده ثبت کړي، خو پر دې ادعا باور کول سخت کار دی. په لندن کې یو څېړنیز مرکز د اسلامي دولت افراطي ډلې یادایش یو پراخ آنلاین کتابتون موندلی دی. بی بی سي دا خبر په لندن کې ډیره د ستراتیژیک ډیالوګ د انسټیټیوټ په حواله ورکړی دی. د دغه مرکز په حواله په دغه کتابتون کې تر 90,000 زیات مواد پراته وو او د میاشتې شاوخوا 10,000 کتونکي لرل. د ستراتیژیک ډیالوګ انسټیټیوټ په حواله د دغو موادو لري کول ځکه ګران کار دی چې دغه مواد یا جچا په یو ځای کې خوندي نه دي. انسټیټیوټ بی بی سي ته ویلي چې په دغو موادو کې په نهو ژبو د بیلابیلو حملو په اړه اسناد او ویډیوګانې شامل دي. په دغو موادو کې پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملې په اړه معلومات هم شامل وو. او د ناټو غړي هیوادونه نن جمعه په پل جون کې کیمیاوي ماده د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه بحث کوي. د دغه تړون دیش غړي به نن رسمه له روسیې وغواړي چې په دې برخه کې بشپړې او رڼې څېړنې وکړي، خو ګمان نه کېږي چې په دې برخه کې د کوټلي ګامونه واخیستل سي. جرمني چې ناوالنی پکې تداوي کیږي، تیره چهارشنبه وویل چې 44 کلن ناوالنی چې د کرملین منتقد دی د نووي چوک په نوم د زهر جن کیمیاوي ماده ښکار سوی او روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه زهرجن مواد د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې تولیدېدل.
ازادي راډیو په منځني سپه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. ل کابل دوه ته د سولي د مرکچی پلاوی سفر ځندې دلی او علت د یادیږي چې د طالبانو د مرکچی پلاوی غړي دوه ته نه دتللی. خبريال سمي يوسف زايوي
خبر باب نګرادر خپل او دولس کسنور ملګریه قطر ته ورسید.
شغل یوسف زایمو د طالبانو د پلاوی دننه له یو شمیر سنځو هم خبروي. خود طالبانو د رژیم د وخت یو چارواکی مولوی عبدالحکیم مجاهد هلمند چې وړي سنځشته د هواریش
زما په خدمت دمره غټ خلونه به موجود نوی صرف تخنیکی مشکلات به وي، هغه به ان شاء الله تعالی په یو دور زکی حل شي.
دا ازادیا وبریدون کې په پروګرام کې ساسو پژا سب شوی پیغام نه خبرو او تر 15 بجو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي رادیو لروانی خبرونی اوریدل شي. د بین الافغانی مذاکراتو لپاره قطر ته د افغانستان د پخلاینې د عالی شورا د پلاوی سفر ځنډیدلی دی. وی موتبر افغان سرچینې چې نه غوښتل نومي یا چې ازادي راډیو ته وویل د خبرو اترو لپاره د طالبانو پلاوی تر اوسه له پاکستان نه قطر ته نه دی رسیدلی. د افغانستان د پخلاینې عالی شورا وی د دوی پلاوی قطر ته د تګ لپاره چمتو دی. تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پورک.
د افغان حکومت یوې معتبر منبع چې د افغانستان سولې بهیر له نږدې ساري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل قطر ته د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي د سفر د ځنډیدو دلیل دا دی چې تر اوسه د طالبانو د مرکچي پلاوي ټول غړي قطر ته نه دیستانه شوي. دغه حکومتي چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دغه موضوع لامل شو چې د جمعې تر ورځې پورې قطر ته د افغانستان د مرکچي پلاوي سفر ترسره نشي. د راپورونو لمخه په پام کې و چې د افغانستان مرکچی پلاوی د سولې د خبرو د پایل لپاره قطر ته لاړ شي. زینو رسنیو هم ویلي چې د طالبانو د مرکچی پلاوی غړي اوس په پاکستان کې انتظار باسي چې د قطر سفارت ورته ویزه ورکړي. مخکې له دې د افغانستان د پخلاینې عالی شورا ویلي چې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره تیار دی چې مرکچی پلاوی قطر ته ولیږي. یو ورځ مخکې افغان حکومت وویل چې د طالبانو د 15,000 بندیانو د خوشی کېدو لړۍ بشپړه شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویان په خبره طالبانو هم له خپل لورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بندیانو خوشی کېدل بشپړ کړي دي. دغه بندیان د روان میلادي کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اساس له زندانونو خوشي شوي دي. د افغان حکومت په خبره په خوشی شوو طالبانو کې ځینې داسې خطرناک کسان هم وو چې یو شمېر پر اعدام محکوم شوي هم وو. مخکې له دې فرانسې او استرالیا د شپږو خطرناکو بندیانو له خوشي کېدو سره مخالفت ښودلی او ویلي وو چې دغو طالب بندیانو په افغانستان کې د فرانسې او استرالیا د اتباعو په وژلو کې لاس درلود. یو افغان چارواکی چې د سولې د بهیر په اړه معلومات لري پرونی ازادۍ راډیو ته ویلي په پام کې د دغه و جنجالي زندانیان له افغانستان نه قطر ته ولیږدول شي او د امریکا تر څارنې لاندې به وي. افغان حکومت او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په راپور کې مو واورېدل چې له طالبانو سره په قطر کې د سولې د ابتدایي خبرو پیل د دې لپاره ځنډیدلی دی چې په کابل کې بې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې له پاکستانه د طالبانو پلاوی دوهې ته نه دی تللی. البته د سولې د ابتدایي خبرو په اړه مو مخکې لا ازادي راډیو راپورونه لرل چې په هغوی کې دا تمه شول سوې وه چې نن به په دوحې کې ابتدایي خبرې پیل شي. خبریال سمی یوسفزی چې قطر ته بیا بیا سفرونه کړي دي او د طالبانو له مشرانو سره په وروستیو کې هم له نږدې کتلي دي دا خبره تایید کړه چې د طالبانو د سولې د پلاوي یو شمېر کسان لا هم په پاکستان کې دي. تمه وه چې نن په دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو د پلاوي ترمنځ ابتدایي تعارفي غونډه وشي خو دا غونډه وځنډېدله لکه څرنګه چې مې اشاره ورته وکړه. له ښاغلي یوسفزی څخه مې وپوښتل چې له لوی سره د سولې د خبرو د ځنډېدو علت څه دی؟
د بین الافغانی مذاکراتو په وړاندې باندې چې کوم عمده خنډونه وو هغه ټول لرې شوي دي. د بین الافغانی مذاکراتو په وړاندې باندې چې کوم عمده خنډونه وو هغه ټول لرې شوي دي اوس په افغانانو پورې.
بخښنه غواړو له تخنیکی ستونزې دا د مجاهد عبدالحکیم مجاهد څرګندونې دي. وړاندې په خبرونه کې د دې څرګندونو تفصیل درکړو. اوس په لسمی یوسفزی څخه واورو چې له لوی سره د بین الافغانی خبرو د ځنډیدو علت څه دی؟
خبرو د نه پیل مختلف عوامل دي. یو خدا د طالبانو چې کوم هیات پاکستان ته تللی و هغه تر اوسه پورې د طالب مشرانو سره پاکستان کې مصروف ده. بل د هیات دوه غړي مولوی قاسم ترکمن او مولوی عبدالحکیم چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې نومونه نه وو، هغوی قطر ته ورسېدل، خو باقي چې کوم نوي کسان ټاکل شوي دي یو خو د هغوی د ملګرو ملتونو په لیست کې نومونه دي، د هغوی اجازې ته منتظر دي. خو داسې ویل کېږي چې دغه مشکل حل شوی ده او سبا به نبرادر اخوند او دولس کسه نور ملګري قطر ته ورسېږي.
په قطر کې طالبان ته یوه نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی یوازې دوه کسان د اسناد ستونزې لري، یو نور محمد صاحب چې د دوی د رژیم په وخت د سترې محکمې مشر او بل مولوی عبدالکبیر چې د وزیرانو د شورا مرستیال وو. او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو کوم پلاوی چې اسلام آباد ته تللی و هغه لا هم په پاکستان کې دی. نور کوم کسان دي چې تاسو معلومات لري چې د هغوی هم د اسنادو مشکل شته؟
نور مولوی ملا شیرین اخوان چې طالبانو یو نظامی مشر ده، هغه یو مهم مشر ده، بل یو مولوی فرید په نوم باندې یو بل کس ده. از ما معلومات نه دي چې مولوی ساکب کوم جدي مشکل نه لري، خو هغه فکر کوم خپل شخصي عذر لري. او ملا عبدالکبیر په اړه باندې هم ویل کېږي چې هغه هم شخصي مشکلات لري، لږه د وجه نه یا صحت اجازه نه ورکوي چې سفر وکړي. خو فکر کوم چې د مولوی کبیر مشکل ممکن حل شوی وي. فکر کوم چې یو شمیر مسائل پېښ شوي دي، مثلا د ملا عباس طانگزي د مشرتوب مسله، او آیا ملا عباس طانگزي وایي چې د طالبان مذاکراتي ټیم نور د قطر سیاسي دفتر ته جواب ورکوونکی نه ده، یا مستقیم به د ملا هبت الله خان دفتر ته راپور ورکوي. نو غواړي چې دغه یو مشکل چې طالبانو منځ کې رامنځته شوی ده، چې آیا دغه د طالبانو مذاکراتي ټیم نور د طالبان د سیاسي ټیم له واکه وتلی ده. په دغه اړه باندې هم دوی د طالبانو مشرانو ملا یعقوب او سراج حقانی سره په کوټه او اسلام آباد کې کتل کړي دي، تر څو د واک یو څه د واک د اختیار چې کوم یو مشکل رامنځته شوی ده هغه حل کړي.
یوسف زیب، تاسو د نور محمد صاحب ته اشاره وکړه. د طالبانو سرچینو په خو ازادي رډو ته ویلي و چې د دوی په دغه شلکسیس پلاوي کې یو لډیرو مهمو کسانو د دې له خطر چې د محاکمو مشر دی مولوی صاحب دی، نو که چیرته دغه یو مهم کس د دوی په هیئت کې نه وي او بل لور ته د دوی د هیئت د مشر په سر هم اختلافات او داسې اوازې وي چې دوی سره جوړ نه دي، نو کدا سی وی فکر نه کوي چې کېدې شي چې د مذاکرات وزرندې شي؟
نه، زه فکر نه کوم چې مولوی ساکب دي دا وخت دومره کوم فعال ونډه ولري یا د طالبانو کې کوم ډیر مهم جنگي یا نظامی شخصیت په اوس وخت کې. البته دا وخت د طالبانو قاضی القضات هم شیخ عبدالحکیم صاحب ده چې هغه لا پخوا قطر ته رسیدلی ده. نو فکر کوم چې طالبان دغه اشخاص کېرادو بدل کوم ډېر طالبانو په هغه کړنو په پالیسی باندې ډېر کوم اثر ونه لري.
حتی که دوی د هیئت مشر هم تبدیل شي تاثیر به ونه لري؟
زه فکر نه کوم چې اوس وخت کې د هیئت مشر تبدیل شي، ځکه چې عباس طانگزي یعنی د طالبانو یو له هغه مشهور مرکچو نو ده چې امریکا سره تل مذاکرات کړي دي، سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم غړی وو. فکر کوم چې هغه د ډیر وخت لپاره د صحنې نه باندې وو. د فبروري د 28 وروسته هغه دوبۍ کې وو او په هیڅ میټینګ کې نه و لیدل شوی. او فکر کوم بل اخره کله چې د مذاکراتي ټیم د مشرتو په اړه باندې طالبانو مشورې فایل کړې، یو څه مشکلات رامنځته کړو، خو ملا هیبت الله خان مداخله وکړه او دغه بشری ملا عباس طانگزي ته ورغاله کړله.
ل شغله یوسف سی په مننی د افغانستان د سولید عالی شورا غړی مولوی عبدالحکیم مجاهد، البته د سولید عالی شورا د اجرایی بورډ غړی شغله مجاهد، هیلمن دی چې دغه تخنیکی وړې سنځي چې د سولید لارې خند شوی دی دا به حواله شي. نور لدو یو
د بین الافغانی مذاکرات په وړاندې باندې کوم عمده خندونه و هغه ټول لری سوی دي. اوس په افغانانو پورې اړه لري چې واړه واړه مشکلات ته نظر ونه کوي، هغه د بین الافغانی مذاکراتو یا په افغانستان کې د سیاسي حل په وړاندې باندې هغه خنډ ونه ګرځي. نو زما په خدمت دومره غټ خلونه به موجود نه وي، صرف ټیکنیکل مشکلات به وي، تخنیکی مشکلات به وي، هغه به انشاء الله تعالی په یو دوه ورځو کې حل شي، نور به افغانان د مذاکراتو میز ته لاړ شي.
تاسو د دې خاطر چې له طالبانو سره هم له نږدې پیژنئ، د دوی د رژیم په وخت کې تاسو کار ورسره کړی دی، څه توقع لري چې دغه مذاکرات به څومره اوږده سي که چیرته پیل شول؟ ځکه چې له امریکایي لوري سره د طالبانو خبرو ډیر وخت ونیو.
شبر سمترم دا ټول د دوارو خو یا د ټولو خو په سیاسي بلوغ پورې اړه لري چې څومره پر څلوېختو کلونو کې د افغانستان د مختلفو کړکیچونو بحرانونو څخه زده کړي دي. نو که یې لږ څه په حافظه کې د پخوا درسونو نه یو څه پاته وي، نو اوس د دې فرصت را رسېدلی دی چې په لنډ وخت کې ټولې خواوې د افغانستان مشکل د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې دننه حل کړي. په دې ځای کې به بې ځای نه وي چې زه د بین المللي ټولنې نه زیاته مننه کوم چې تر اوسه له افغانستان سره پاتې شوي دي. که د بین المللي ټولنې ملاتړ او فشارونه نه وای، موږ به متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې ده چې افغانستان افغانان د دې ظرفیت نه لري چې خپل مشکلات په خپل باندې حل کړي. نو بناً د افغانستان حکومت، طالبان او بین المللي ټولنه په ډیره زیات توجه باندې کار وکوي تر څو چې په اسانۍ باندې وکړ چې د افغانستان د یو داسې سیاسي حل په لور باندې لاړ شي چې په نتیجه کې تلپاتې سوله رامنځته شي.
مجاهد صاحب، تاسو بین المللي ټولنه یاد کړه، اوس چې افغانان په خپلو کې خبرې کوي غالبا تر شا به نور هیوادونه نه وي او کوي په مذاکراتو د میز په سر باندې بنوي، فکر کوي چې وروسته له نږدې شلو کلونو جګړو او یا تاریخ مخکې جګړو وروسته به افغانان په یو بل باندې اعتماد وکړي او د سولې موافقه به وکړي؟
دا د بی اعتمادي فضا د تل لپاره په افغانانو باندې خپروي. د هغه وجه هم دا ده چې د هغوی سیاسي نبوغ دومره نه وي چې د خپلو ذاتي مشکلاتو په ځای باندې د افغانستان د ملت مشکلات په نظر کې ولري او د ملت اولیا منافع په نظر کې ولري. دا اوس هم زه درته وایم چې که پر دې شاته د بین المللي ټولنې فشارونه نه وای، موږ به دغه د 15,000 بندیانو یا 16,000 بندیانو د خوشې کېدلو مشکل نه وای حل کړی. نو اوس هم داسې معلومیږي چې دنیا نوره غواړي چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي، جګړه پای ته ورسیږي او افغانستان
له شاغل مجاهد څخه په مننه د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې. له یوې خبرتیا وروسته روزګان ته ورځو او هلته مو له یوې طالبې ستونزې خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې په منځني سپد 12 شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، پل عالم او غزنی ښارونو کې هم درا ځه په اسره آباد او جلال آباد کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. په روزګان کې له دارالمعلمین څخه فارغ محصلین د ډیپلوم غوښتنه کوي. دوی وایي څلور کاله کېږي چې فارغ شوي خو تر اوسه پورې د فراغت سندونه نه دي ترلاسه کړي. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت سونځ له چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړي.
زه اوس دلته په ښار کې د څلور کاله کېږي چې دلته په ښار کې رېړۍ چلوم، یعنی دلته په سړکو باندې د پلار د لاسي رېړۍ دا چلوم.
25 کلن نثار احمد نږدې 14 کاله د ښه ژوند په هیله زده کړې کړي، خو لا هم د دې په وینا د ښه ژوند څښتن سوی نه دی او اوس په ترینکوټ ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او سبزي پلوري. نثار احمد ازادي راډیو ته وویل چې څلور کال وړاندې د ترینکوټ له دارالمعلمین څخه فارغ شوی، خو د تحصیلي ډیپلوم د نه ترلاسه کولو لامل مهمې کاري زمینې هم له لاسه ورکړې دي.
شش وظیفو ته ورغلی منچام ور کړی دی خو هغه ز پدې په هیدل من چې زبه جته بریالی کېږم خو کله چې به زواره لمه هلت باغو ماتول چې ډیپلوم نه لري بیرته به دغه سره د ادارې سم داس نه هلی راوتلم.
نثار احمد وای د دولت لوري دی ته د ډیپلوم نه ور کړی او بیکاری اوس پلار هم نه هلی کړی. خدای وازی نثار احمد نه دی چې لزده کړو سره سند نه دی ترلاسه کړی بلکې سلګون نور کسان هم ست چې نی وازی ډیپلوم نه دی ترلاسه کړی بلکې د دارالمعلومین لوري ورڅخه د یاد ډیپلوم د جوړولو په مخه نغدي پیسې هم اخستل سوی دي. د یادو کسانو لړل یو هم محمد سلیم پسرلی دی.
څلور کال کېږي چې پاره غسه ویم یو کال چې کلوار لم د راس پیسې راڅخه واخیستل چې موږ سړی لیږو موږ تاسو اسناد درته راوړو خو بیا هم موږ تاسو اسناد نه جرا کول سی دوم کال بیا مراجعه ورته وکړل دی وای دا پیسې نه دي بس نور پیسې به تاسو راته راکې حال دا چې مام درلو دی نه د بل څخه مې پور کړی دی ورته وار مې کړل خو بیا هم موږ تاسو اسناد نه جرا کړل غوښتنه مو دا چې پکات موږ ته دغه ډیپلومونه راکې.
د مسولینو د معلوماتو له مخې د ورزګان ولایت د دارالمعلومینو له پیل څخه تر دا مهاله 900 کسان فارغ شوي او اوس مهال په مرکز ولسوالۍ کې تر 200 زیات کسان ښځینه او نارینه په زده کړو بوخت دي. یا د ادارې مشر روشان هم د ډیپلومونو د ځانډ مسله تاییدوي خو لامل یې په مرکزي اداره کې د ډیپلومونو نشتون یادوي.
یو نفر هلته په کابل کې استاد ورته ټاکلی دی هغه به ورته دغه شیبه تری مراحل کې دغه شهادت نامې وروسته تر هغه بیا بل تراوي بیا موږ دلته تری مراحل بیا وروسته د وزیر تر انجاته دي نو دغه مسایل چې تری مراحل کې وروسته تر هغه بیا موږ شاګردان ورکو اما هغه چې تیر وخت او هغه مشکل د همدې په چې په وزارت کې نو موږ خپل پیشنهادونه څه زر وزارت ته کړی دي دا چاته نه ونه.
روشان دا هم تایید کړی چې دغه ولایت د ولسوالیو او امیرینو تیر کلونه د محصولینو څخه پیسې اخیستي خوای دی اوس مخ نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې هم د هیواد په مرکز او یو شمیر نور ولایتونو کې د پوهنتونونو فارغینو شکایت کړی و چې دوی ته تحصیلي ډیپلومونه پر خپل وخت نه ورکول کیږي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ناتو مشان د روسي د اپوزيشن د مشر الکس نوالني د مسمومیت په اړه خبرې کوي. تمه کیږي چې د ناتو غړي بد روسي ته د انتقاد غوتهونی سیا ورڅخه وبغوړي چې د دې قضیه په اړه بشپړې پلټنې وکړي. د دې موضوع تفصيل اسمت ساروانه وروي.
د ناتو د دفاع وزیران به نن جمعه د روسیې د اپوزیشن د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیت په اړه خبري وکړي. د ناتو د دیش غړیو تړون به شایي له روسیې رسمن وغوړي چې د دې قضیه بشپړ او شفاف تحقیقات وکړي خو تمنه کیږي چې تر دې ډیر کلک اقدامات اوس اعلان کړي. جرمنی د چهارشنبه په ورځ وویل د سموم پیژندنې ازموینې په زغرده داسې شواهد ښیي چې د کرملین دا سخت منتقد د نوویچوک په عصب فلجون کې ماده مسموم شوی دی. دا مواد د پخواني شوروي اتحاد په محل جوړېدل. څلور څلوېښت کلن ناوالني د اګست په شلمه نیټه له سایبیریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو او له کبله یې الوتکه په نیمایي لاره کې په اومسک کې کېناستو ته اړ ایستل شوه. د مخکې تر دې چې جرمني ته یوړل شي په اومس کې دوی ورځې تیرې کړې. د روغتیایي حالت نازک دی او اوس د جرمني د برلین په یوه روغتون کې د عاجل څارنې په خونه کې تر تداوی لاندې دی. ډاکټرانو دی د کوما په حال کې ساتلی دی. وروسته له دې چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل دا قضیه د مسمومیت په وسیله د قتل قصدي هڅه وبلله دغه هیواد په ناتو او اروپایي اتحادیه کې د خپلو متحدانو له لوري د روسیې پر ضد د ګډ عکس العمل هڅه کوي. اروپایي اتحادیه په روسیې باندې پر احتمالي بندیزونو غور کوي. د اروپایي اتحادیه له لوري د دې اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پرون په یو بیان کې پر ناوالني د مرګونی حملې هڅه وغندله او له مسکو څخه د دې جنایت په اړه د بشپړو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. بوریل ویلي اروپایي اتحادیه د ګډ نړیوال غبرګون غوښتنه کوي او دا خپل حق ګڼي چې مناسب اقدامات وکړي. دا هم ویلي چې پر جرم سترګې پټول به ونه زغمل شي. روسیې د ناوالني په قضیه کې لاس لرل رد کړی دی. د ولسمشر پوتین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون وویل په جرمني او اروپایي اتحادیه کې لخپلو شریکو هیوادونو غواړي د قضاوت په کولو کې لبیډي کار وانخلي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس غړو د ولسمشر ترامپ له حکومت غوښتنه کړې چې د دې مسلې په خاطر پر روسیې هغه بندیزونه ولګوي چې کانګرس تصویب کړی دی. نوالنی چې د اپوزیشن مشر او د فساد ضد کمپاینر دی، په خو په ځلونو نیول شوی او حمله پرې شوی دی. د سایبریا ته د فساد پر ضد د تحقیقاتو او پروان سپتمبر کې په سیمه ایزو انتخاباتو کې د اپوزیشن د مشرانو د ملاتړ لپاره سایبریا ته تللی و.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام سبا د کابل په وخت 2 بجې پیلېږي. د دې پروگرام موضوع د هدفي وژنې چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې په روسیو کې داسې راپورونه لرو چې هدفي وژنې دوام لري او په ځینو سیمو کې زیات شوي دي. تاسو کولی شئ چې په دې پروگرام کې د سکایپ له لارې برخه واخلئ، همداراز د ټلیفون له لارې. د خبرونې په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړو. که اوس هم قلم او کاغذ لري او یا یې په موبایل کې ثبتوي، زه به دا شمیرې بیا هم تاسو ته تکرار کړم. کورنۍ شمیرې مو دی 0909 203 1540، بل کورنۍ شمیره مو ده 0908 225 55، او نړیوال شمیره مو ده 00420221 2401. ترشنه آسمان لاندې پروګرام سبا شنبه د کابل په وخت 2 بجې پیلېږي. د یو ساعت په مخه ده. په دې پروګرام کې د هدفي وژنو مسأله باندې بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د خبرونې له میلمنو پوښتنه وکړي. اوس پنشیرته مخه کوو. له پنشیر د ازادي رادیو خبريال احمد حنایش را سره دی. نن په پنشیر کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په خوانی مشر کرام الدین کریم رسنیو ته معلومات ورکړي دي. دی تورن دی چې په جنو بدلمنه یو تورن شوی دی، یعنی په د باندې داسې تور لګېدلې دی چې د ځینې ستونزې لرلې. او د ښاغلي حنایشه به واورو چې په خپله ښاغلی کرام الدین کریم څه وایي. البته تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د لوی څارنوالي د حکم پر بنسټ کرام الدین کریم تورن دی او د نیول کېدو په برخه کې مشورې ته اړتیا نشته. حنایش صاحب، په خپله کرام الدین کریم نن څه وویل؟
السلام علیکم جناب شکر صاحب. کرام الدین کریم نن په یو غونډه کې چې سرګونه کسان راټول شول دا پرسکار درلو دا او ځینې خبریالان او خلکو ته وویل چې دا تورن چې هغوی ته لګول شوی ده دا اساسا سیاسي بنسټ لري او هغه چمتو دی اواده دی چې خپل برعات دپاره خلکو ته، حکومت ته او نړیوال ټولنې ته ځواب درکوي. په دې خاطر یو د هغوی پرس کانفرانس او ویل چې دا د هغې په قضیه کې سیاسي بنسټ و انګېزه و او دا مده دی چې خپل ځواب درکوي.
هنیر صاحب، په خپله له ښاغلي کریم څخه دا پوښتنه ونه شوه چې د لوی څارنوالي ته حاضري شي تحقیقاتو لپاره او کنه، او که په پنشیر کې پاتې وي؟
خپل هغه سره مرکې درلوده او په مرکې کې دا سوال چې تاسو وویل جناب شبر صاحب، موږ هغه سره خبرې وکړ. هغه وایي چې دا د څارنوالي د مستقل اوربان نه ده، په دې خاطر چې دا چې سیاسي قضیه پدې خاطر دا اټفار پکې نه دی. پدې خاطر هغه ځینی ادرس چې عمومي ادرس وی چې بیا هغه ځینی اسنادونه او ځینی شواهد چې دا اساس دا قضیه سیاسي برخورد لري او اصولي دوسیه ترتیب شوې نه ده، پدې خاطر آماده دی. او پدې خاطر وایي چې دا هر چا چې اهلیت نه
مننه احمد حنای شو د ازادي رډو خبريال لپن شیر څخه څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لند خبرونه لرو.
یوه حکومتي سرچینه وی قطر ته د افغانستان د حکومت د مرکزی هیئت سفر و ځنډید. طالبانو یې علت تخنیکی ستونزې بللې دي. د ننګرهار والی وی د پاکستان خو د افغانستان په خوره کې دننه د تاسیساتو جوړولو هڅه ښکارا سرغړونه و. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د مومندرې ولسوالۍ په غوړکي سیمه کې برایي د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په جګړه واوښتل چې په نتیجه کې یو افغان سرتېری ووژل سو. بدخشان ولایت کې یوې ترافیکي پیښې دوه کسان مړه او شپږ نور ټپیان کړل. د والی ویاند وایي چې پیښه نن په یفتلی پایین ولسوالۍ کې سوې ده. د افغانستان پیژندل سوې شاعرې همیرا نګهت دستګیرزاده د ناروغۍ له کبله په هالینډ کې ساه ورکړه. د هغې د کورنۍ غړو او خپلوانو دا خبر تایید کړی دی. د ترکمنستان روغتونونه په هغو ناروغانو ډک دي چې د کورونا وایرس نښې لري. حکومت بیا هم ټینګار کوي چې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ کومه مثبته پیښه په دې هیواد کې نه ده ثبت شوې. په لندن کې یو څیړنیز مرکز د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش یو پراخ آنلاین کتابتون موندلی دی. بی بی سي دا خبر په لندن کې دیره د ستراتیژیک ډیالوګ د انسټیټیوټ په حواله ورکړی دی. او د ناټو غړي هیوادونه نن جمعه په فلجون کې کیمیاوي ماده د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه بحث کوي.
اسټی رډو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدا سټی رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې اسادیا اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شپې پیغامونه خبرو او د دې لپاره چې د خبرونه په لومړی انیمایي کې مو ل پنچیر راپور درلود د اس ام اسونو لپاره وخت پاتې نشو. وړاندې اسادیا رډو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونو لولو خو دم غړې کونړ ته مخه کوو. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې لمخې د نشي موادو په کشت او پلور بندیز لګیدل دي. د څوکۍ قومي مشان وي د سیمې خلکو ورسته له هغه د پریکړه وکړه چې په دې ولسوالۍ کې د روزو کسانو د شمیر له زیاتېدو سره د غلطه غلاوي پیل شوې. دوی وایي هر څوک چې له پریکړې سرغړونه وکړي نو هغه به یو لک افغانۍ نغدي جرمانه کیږي. تفصیل له کونړ د روحلانوري پر راپور کې.
د کونړ د څوکۍ قومي مشرانو په دې ولسوالۍ کې د نشئی موادو په کښت او پلور بندیز لګولې دي. قومي مشران ویل چر سنیولې ترخیخې پوري د هر ډول نشئی توکو پلور بند شوه دي. قومي مشر حاجی محمد کامل ازادي رادیو ته ویل
زمونږ د څوکۍ ولسوالۍ کې یو څو وخت مخکې د نشئی توکو استعمال یا شیشه چر سودا سي نور شان زیات شوه وو. نو په دغه اساس منطقه کې نامنی رامنځته شوه او غلاګانې وي د جماعتونو نه د قانونو نه شیشه او بیټری او دا شیان بغلا کېدل. قومي سپینګری علماء کرام ځوانان په شریکه سره کې ناستل پریکړه یې وکړه زمنګ په ولسوالۍ په حدوداتو کې بد نشئی توکو استعمال دا غی خرید او فروخ دا بالکل بند وي.
د محمد کامل په خبره ل دې پریکړه وړاندې په ولسوالۍ کې په چرسو خیخه او نورو نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر لشپیتو تنو اوخته خو اوسې څوک په ښکاره نشي کارولې او که هر څوکي په استعمال پیر او پلور ولیدل شي سل زر افغانۍ به جریمه ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ ځوانانوي په سیمه کې د نشئی توکو استعمال ډیر زیات شوی وو او قتل به چې د هر ورځې په تیرې دوی ځوانان په نشو روغدي کیږي. د دوی په خبره چې دلته ډول ډول مخدره توکي کارول کېدل. محمد اسف میخیل وای
چرس دی اپین دی آیس چورته وای دغه شیشه دا ډیر عام شوی و خصوصا دغه څوکۍ ولسوالۍ کې بيخي زیاته شوی و. ډیر ځوانان په دې باندې اخته شوی و. هیڅ اته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغه ملمانوي کې قربانوي چې دغه شی استعمال وکړي. کچیرته څوک داسې کار وکړي نو بس هغه به د دولت منګولو ته سپارل کیږي. بیا ضمانت څوک نشي کولای.
د میاخیل په خبره څومره بچي په نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر زیاتېده په همغه اندازه ورسره غلاګانې هم زیاتېدلې. کومو کسانو چې له خپلو کورونو غلاګانې کړي اندازې ډېره ده خو کومو چې له نورو ځایونو غلاګانې کړي او خلک پرې خبر شوي په روانه میاشت کې تعداد اتو ته رسیدلو.
سولر شیشې به د خلکو پټېدلې تقریبا په دې میاشت کې. دا چې ماته معلومات دی واته غلاګانې شوې دي حتی چې د جوماتونو نه هم بیټرۍ او شیشې پټې شوې دي.
په څوکۍ ولسوالۍ کې قومي ایران په داسې حال کې د مخدره موادو په کرکیلا سوداګری او استعمال بندیز لګوي چې د مرکز اسدآباد په ګډون په اکثرو ولسوالیو کې د نشې توکو پلور او استعمال دوام لري چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي او مدني فعال قیام خیاموای
د مرکز اسدآباد په شمول لرو پرتو ولسوالیو کې ان پوخا هم چرس ډیر مروجو په وسنی وخت کې چې مونږ وینو او معلومات هم ترلاسه کړي دي چې شیشه دا او ټابلیټ کا په نامه یو ډول ګولې دي چې دا خلک استعمالي او پازادانه ډول پلارو کوڅو کور کلی کې پاسانه لاس تر وړي روغ دي کسان چې دي غلا ته مخه کوي نور غیر اخلاقي شیانو ته مخه کوي ټولنه مر سره پښتنځو کې کېله ده.
د قیام په خبره چې که حکومت او ولس د نشې توکو په خلاف ګډي هڅې ونه کړي نو ستونزه به ستره او بیا به یې مخنیوی ګران شي. د کونړ امنیتي مسولین وایي د مرکز اسدآباد په ګډونی په ټولو ولسوالیو کې د دینی عالمانو قومي مشرانو او ځوانانو سره ګډي هڅې پیل کړي څو په ټول کونړ کې د نشې توکو کاروبار او استعمال پای ته ورسوي. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار
ټولو ولسوالیو کې د قومونو او د مشرانو په واسطه باندې د مواد مخدر مخنیوي وکړي. تقریبا 20 کیلو چرس موږ په تیر هفته کې د سرکارونو په ولسوالۍ کې 15 کیلو چرس او تریاک موږ د مواد مخدر مدیریت په دغه کې نیولې دي. په جړی بابا کې همدانن اوس د شورتن په ولسوالۍ کې یو موټر او یو مزنون سره د چرسو نیول شوی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک په نشې توکو د روغدو کسانو د شمیر زیاتوالی اندېښمن کړي چې د کابل په ګډون د هیواد پاک سروسیمو کې د معتادینو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
کریم شیدا د غزنی له مقر نه پراستوبلې سیمې سکلي کې مشت نه شي توپ پاړه د کونړیانو پریکستایو د دوی مقدس ابتکار لار تعقیبول د هر افغان دند ده. محمد نسیم له هلمند لکی با جړ تر جره د حکومت او طالبانو ترمن د سولې خبري پیل شي. فضل کریم درویش د پکتیا له زازیاریو بلی کی افغانان باید د سولې لپاره یو لاس شي. خان محمد اسلامیار له هلمند لکی د طالبانو پاتې بندیان هم خوشی شول اوس باید جړ تر جره د سولې خبري پیل شي. حمیده خانم رنگ له غزنی لکی په پاکستان کې د طالبانو د پلاوی زندیدا د پډاګه کوي چې دوی د سولې د پلان اجنډا له اسلام آباد اخلي. عبدالواحد مدقق له لوګر لکی نور باید د سولې په وړاندې بهاني جوړی نشي. هغه بندیان هم آزاد شول. حمیده نظری له کلات لکی په پاکستان کې د طالبانو د مشانو ځندیدل خپل د شک وړ خبره ده. البته دا په هغوی شک څرګندوي. حکمت الله حماس له هلمند لکی اوس باید حکومت او طالبان د اوربند لپاره کار وکړي. موسم ازادي او اوریدونکو پروگرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی د دې په دې هله تاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. او زفری با ظاهر درته وړاندې کوم د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري را سره کوي. مننه تر کوم او تاسو څخه مخکې لمخکې مننه کوم چې زموږ سره مو د خپل سیمو ستونزې شریک کړې دي. موږ کوشش کوو چې تاسو هر ستونزه او هر مشکل مو له اړوندو مسلینو سره شریک کوو او خبر ور سره وکړو د حل لار ورته پیدا کو. نو بیا هم مرندویم چې پیغامونه مر سره شریک کړي دي د دې لپاره چې پیغامونه مو ډیر دي او باید ټول توار ور رسیږي. نو تاسو پیغامونه په پرله پسې ډول له تاسو سره پرته خبروم درته. په لومړي سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګرد سره اورو چې په دې ورستیو کې د سیلابونو له کبله زیانمن سوي دي او ستونزې غالي دوی خپل مشکلات خپل شکایتونه مشتراستولې دي. موږ هم د دې خبرونه لاله خبرو هله د چي اړوند مسولین هم توجه ورته وکي او په د هواري په برخه کې لازم اقدامات وکي. نو د تاسو د هم ستاسو رغلي پیغامونه
نورستان ولایت واما محمد مدني تاسو ته تماس کیما. موږ په دن کې د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارانو سلامون او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په پیل کې د سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالی نقصانات او خسارات راولې ده. په نورستان کې دغه پارون بندې برق چې ده هغه هم خراب شوي ده. همدارنګ شروالۍ بعضې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندې برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو ګران دي. باید دغه برق بېرته ورغول شي او دغه کوم تارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده هغه هم باید بېرته ورغول شي. او په ځینبند کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي باید په ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دوکانونه جوړ نه شي او داسې پارکونه باید د خوړ او سیند په څنګ کې باید جوړ نه شي. که خدای نه خواسته داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې داسې مونږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو نو ته باید ده چې یو ناڅاپه به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبېږي. زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې د هلته د سیلابونو خطر وي هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاس په کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکې برکت ځوان دي کلي نه علي زاده یم. ځوان کلي کې بس سیلاب سره غلی د ډېر خرابې څخه کړی ده. سرکونه زوبل کړی دي. د خلکو کورو ته ډېر ځان اړولی ده. کورو ته اوبه ورغلی دي. تاسو پورې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوي او د کومو امبسګۍ د مشرانو له خوا چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي صحیح کسانو ته رسېږي نه. مخکې د کورونا په باراک چې کومه مرسته سوې د خلکو سره د ټول سیمو د خلکو سره مرستې وسولې ورسره خو دلته سجاوان د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده سوې. راځي هغه هماغه د امبسګۍ مشران دي ورسره هماغه ته ورسېږي. نو د دولت کوم هیله کوم له هغو موسساتو څخه چې بس مستحقو خلکو ته د هغو سروي وکړي هغو ته ورسوي ورته. او سرکونه ډېر زوبل دي. دلته سرکونه بالکل امکان نه لري چې یو موټر لاړ شي. د خلکو په جربونه جربو مځکه بس لاندې ده. بس نو هیله مې دا ده ورته چې د دې سامه سروي وسي او مستحقو خلکو ته مرستې ورسېږي. سلام علیکم.
بله زه شبه خان زدرنم د خوست ولایت نه د شرکو ټولو سوالی څخه زما پیغام دغه دی وروره چې دلته د نره نړیواله ټولنه افغان چې څومره سوداګر دي دا باید دغه خلکو سره مرسته وکړي. د اوبه وړي دي اوبه خلندې کورونه یې ورنه وړي دي خو په دا رقم دي سره وکړي چې دا پیسې د افغان خلکو په لاس کې نه ورکوي. باید د دوی ته څه ورسیږي. باید د نو پیغام خپور شي. نړیواله ټولنه د کوشش وکړي دغه سره مرسته وکړي. سوداګر دي دغه سره مرسته وکړي. وسلام و رحمت الله.
سلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو میرویس تخلاقی د هلمند ولایت تر دغه پیغام پیژم. پیغام د برابر وو چې د سیلاب د پولیسو سره باید چیر ته هر دولت تر دې راه د پرمرسته وکړي ځکه چې دا وو ټول شان ورسوي د دې کټ معلومات زه خپل لرم د یو کولنې ټول غړي په شهادت رسیدلې د سیلاب تو ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر دې راه د پولیسو ډاډه وکړي کوم ځایونه چې خطرناک یې ځکه په ډېر یادو چې بس سیلاب راځي ځکه د بارانو وخت دی. نو دوی باید هغه د اوبو څخه کډه وکړي. په دې مثال به چې دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي خدای پر موږ باندې راوځي. په دې مثال سایه ډېر ښه کار ده. باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي له ایستلې شان یې لا هم باید ایستلي. بس هغه هم پیغام دی. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زما زما خبرې کوم نه کارته نه ونه د سپتان له نه دلته موږ راځو په کومو کې خلک ماته نه زیره نو سلام نه ده سخت زیره کې چې حکومت هیڅ مرسته نه دی راځي خو نو کوم ډېر مهمه دی دا را نه سره نه کوي سره. سلام په احترام.
الو سلام علیکم. ازادي راځو ته سلامونه. بعد سلام د لوګر ولایت حاضر ول سوالي د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډېر وتلې دي. موټرې موړې دي. سرکې مې جاړې کړې دي او ټولې پخیم ځکه لندې کړې. تاسو نه خوښ کیږي په شي دغه غم خوره پاملرنه متوکې. والسلام.
سلام علیکم زه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بار له سلامه زه عبدالواحد لوګر نه دا پیغام پرېږدم چې د لوګر یوه حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سړک ده لنډ څنګه نمیشتې ته د کابل څنګه نمیشتې ته ور پورې وتی و دغه لار سیلاو خرابه